تمام ما میخوایم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او اونیز پروګرامونه خپرو. په راپورونو کې خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. آیا د ملي مصالحې عالي شورا به استانبول ته په خپله واحده طرحه کې د ولسمشر غنی نظر اخیستی وي؟
رئیس جمهور موافقې په اساس باندې موږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به
د کونړ دیني عالمان پروژه کې د اوربند غوښتنه کوي.
کوشش وکړئ چې راروان اختر زموږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې اختر وي.
فضات د انسان د خطو د نړیوال ورځ په مناسبت پر راپور کې افغان ستورمزلی عبدالحد مومن سره د بخوانی ولسمشر نجیب الله خبرې.
کاش کې د تایهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای، البته دا به ډیره ښکلې منظره وي.
او ایران د نتانس په اټومي بټۍ کې د برېښنا پرچاوي اټومي تروریزم بللی. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره سختو پریکړو او قربانۍ ته چمتو دی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې ختمولو ته ژمنه ده او ایران اسرائیل پر نتانز اټومي بټۍ سایبری برید کې پلاسترلو تورنوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سختو پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دای او ملګری یې د قربانۍ ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده رالنډوي او ټاکنو ته لاره هواروي.
حاضر یو چې خپل موده چې قانوني حق هم ده د سولې دپاره لنډه کړو. غواړو چې زر تر زر عادلانه او اړخیز انتخابات د بین المللي ټولنې تر نظارت لاندې وسي تر څو موږ ملي اقتدار نور ته تسلیم کړو.
ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دای به راتلونکو ټاکنو ته ځان نومان نه کړي. نوموړی داسې مهال د ټاکنو له لارې د واک پر لیک ټینګار کوي چې تازه د امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او قطر لخوا افغان دولت او طالبانو ته په سپارل شوې طرحه کې ویل شوي چې یوه انتقالي اداره به ټاکنو ته لاره برابروي. له دې سره هممهاله ټاکنو کمیسیون هم ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته یې د دغه سازمان 15 سلاکاران او نړیوال متخصصان ګمارلي او د همدې میاشتې تر پایه به دنده پیل کړي. معلومه نه ده چې د ټاکنو د نړیوالو متخصصانو ګمارنه د ټاکنو لپاره له نویو پیل شوو هڅو سره تړاو لري او که نه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی خو دا یې نه ده څرګنده کړی چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته ستون شوی او کابل چیرې تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس پر چمتووالي خبرې شوې دي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان د استانبول کنفرانس په اړه لري. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتوني بلینکن پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سي ټلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی ادارې او طالبانو د تیر کال د هوکړې له مخې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ورته ګران کار دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ایران د بهرنی چارو وزارت په نتنز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونۍ پرچاوۍ پړه پر اسرائیلو واچوله. د پرچاوۍ له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په یوه خبري کانفرانس کې وویل،
البته د قدس اشغالګرو او صهیونیستي رژیم په خپل دې کار سره هڅه وکړه چې د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د ایران د خلکو د صبر او با حکمته کړنو غچ واخلي، خو دوی باید پوه سي چې د دې ځواب لپاره له صهیونیستي رژیمه د ایران غچ به په خپل ځای او وخت وي
در جای خودش و در زمان خودش.
په همدې حال کې د کان په نوم د اسرائیلو یوې راډیو ویلي دا سایبري حمله موساد کړې ده. ویل کېږي دا چاره به د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو پر هڅو ناوړه اغېز وکړي. د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته تر دې اعتراضونه وپارېدل چې یو پولیس افسر یو 20 کلن تورپوستی امریکایی په ډزو وواژه. د ځایي پولیسو یوې ادارې ویلي دغه تورپوستی کس چې موټر ته ناست و پولیسو یې د ترافیکي سرغړونې له کبله د نیولو نیت درلود. خبر پاڼه کې راغلي کله چې پولیس تورن کس ته نږدې شول هغه موټر ته کېناست او د تښتېدو هڅه یې کوله چې همدې وخت کې پولیس ډزې پرې وکړې. پولیسو ویلي دغه کس له یوه بل موټر سره له ټکر مخکې د سړک د سر څو موانع هم لاندې کړې دي. دا پیښه داسې مهال وشوه چې پرون په بروکلین ښار کې پر هغو کسانو اوښکې بهوونکی ګاز وکارول شو چې د پولیسو د یو مرکز مخې ته راټول شوي وو. دغه مرکز کې د هغه پولیس محاکمه روانه ده چې نږدې کال وړاندې یې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی د نیولو پر مهال خفه کړی وو. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی وو. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دا پیښه پلازمینې دوشنبې ته په 19 کیلومتري واټن کې د وحدت ښار دننه شوې ده. وزارت ویلي تورن 1.5 کلن مهردین ګادوزاده د پولیسو د ودانۍ له دریم پوړه تر ټوپ کولو وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د ښاغلي ګادوزاده کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پولیسو خبرې هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. له کلونو راهیسې د بشري حقونو ملي او نړیوالې ډلې د تاجکستاني چارواکو لخوا د زندانیانو او تورنو کسانو د شکنجې یادونه کوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه که غواړی چې په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو، سیاسیونو او نورو فعالانو سره له 4 ورځنیو لیدو کتو وروسته له افغانستانه ولاړ. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي هدف د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د برلاینز له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوري د جوړېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد په تیرو 4 ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسیونو، د ښځو د حقونو له ملاتړو او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړي. خبر پاڼه کې وړاندې راغلي هغه په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې د سولې په روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدنه کې دوی د استانبول د غونډې په اجنډا خبرې کړي چې مهم ټکی اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ وشي، خو ځینې یو سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او ترخوایي یوې پایلې ته د رسېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغېز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړي. تازه هغې نن له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلې دي. یوناما د دې لیدنو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنو کې د استانبول پر راتلونکې غونډې بحث او خبرې شوي. سرچینه زیاتوي له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو، د تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې په خبرو کې د ښځو د پراخ ګډون په اړه خبرې کړي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د برالاینز او عبدالله عبدالله د استانبول غونډې لپاره په چمتووالي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته پر وړاندې کېدونکې طرحې خبرې کړي. د شورا ویاند فریدون خوزون.
تاریخ د مذاکراتو معلوم شي او سطح د اشتراک د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې نسته کې ګډون وکړي. زموږ تمه او توقع ده چې د جګړې د توقف او دوربند د تامین نه نیولې په ځینو اساسي موضوعاتو په دې نسته کې توافق وشي.
دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ان بی سي نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ خپل هیواد ته ستون کړي. ښاغلی بلینکن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو د تجربې د تکرار د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ولسمشر بایډن د افغانستان د جګړې پای ته رسولو پر ژمنه ولاړ دی، خو هغه زیاته کړه که طالبان هغه تجربه تکرار کړي نو د نړیوالو له ملاتړ څخه به بې برخې شي.
فکر کوم په افغانستان کې که طالبان دي که حکومت او طبعا خلک یو هم بیا کورنۍ جګړه نه غواړي. دوی څلوېښت کاله جګړه کړي. مثلا که طالبان نړیوال رسمیت غواړي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او که په نوي راتلونکي حکومت کې شامل شي نو هغه ترخه تجربه به تکرار نه شي، خو له دې پرته به یې نړیوال ملاتړ ونه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو همغږ کړی چې په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روان اوري بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان له غړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د یوناما مشر له افغان چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو بحث کړی. خلیلزاد له کابل تللی او د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان چارواکو او سیاستوالو د طرحو له مجموعې څخه یوه واحده طرحه د استانبول د غونډې لپاره چمتو کړي. دا طرحه چې وروستۍ شوې ده جزئیات تر اوسه پورې رسما نه دي اعلان شوي، خو ازادي راډیو یې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. دا چې په دې طرحه کې څه راغلي په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې واورئ چې په کونړ کې یو شمېر دیني عالمانو په جنګ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کړې. دوی نن سهار په مرکز اسدآباد کې یو لاریون وکړ او وی ویل چې روژه د رحمت، سولې او مغفرت میاشت ده، نو باید په دې میاشت کې ښکېل اړخونه له جګړې لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
لاریون کوونکو د جنگ او افغان وژنې خلاف د سولې او اوربند په ملاتړ شعارونه ورکړل. د لاریون ترتیب کوونکی او د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نور المعبود احساس په خپلو خبرو کې وویل روژه د رحمتونو، مغفرت، ترحم او سولې میاشت ده، نو په جنگ کې له ټولو ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه کوي. لارینوالو ویل دوی نور له جنگونو، وژنو، ویرونو او جنازو ستړي شوي، د تلپاتې سولې او امن تږي دي، نو په کار ده چې افغان حکومت او وسلوال طالبان له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي او په ګډه جنگ ته د پای ټکی کېږدي. مولوی محمد خطاب:
رمضان المبارک میں سر اغلا منگ پٹول الکونو باندھے پٹول تنظیموں پٹول دا بانے سا پڈالو بانے چ بہار ڈالو بہار تنظیم کی کار کئی دیو افغانیت دنم نہ استفادہ او دی اسلام دنم نہ استفادہ او کہ خودی میں اس کی رسول ہا وتی او نے تو اول دے بند کڑی
پ کنڑ کی پ داس حال کی یو شمیر دینی عالمان په جنگ کې لخکیل خواو د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په هیواد کې جګړې زور اخستې. د جنگ د زیاتېدو ترڅنګ د افغان سولې لپاره د ترکیې په استانبول کې جوړېدونکې غونډې لپاره هم طالبان او هم افغان حکومت چمتواله نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا ترتیب شوې او یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې څلور بنسټیزې برخه لري. دا طرحه په څوارلسو مخونو کې جوړه شوې. په لومړۍ برخه کې د افغان وګړو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار شوی. په دوهمه برخه کې د سولې د حکومت په نوم انتقالي حکومت ته اشاره شوی، او په دریمه برخه کې د انتخاباتو له لارې د نظام پر جوړېدو، او په څلورمه کې بیا د جګړې د پای ته رسولو یا تلپاتې اوربان پر مسایلو بحث شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د سولې مسودې طرحه چې د ملي مصالحې عالي شورا د توحید او ترتیب کمیټې لخوا وروستۍ شوې او یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې، د افغانستان د سولې هوکړلیک نومول شوې او څلور بنسټیزې برخې لري. لومړۍ برخه د افغانستان د راتلونکي لارښود اصول. په دې برخه کې د خلکو حقونو، ازادیو، بهرني بېپري سیاست، د اوسني اساسي قانون ساتنې او په یو شمېر برخو کې تعدیل ته اشاره شوې. دا لارښود د یو واحد ملي حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کوي چې د موازي حکومتونو وسلوالو ډلو مخنیوی به تګلاره وي. دویمه برخه د سیاسي لارې نقشه. په دې برخه کې بیا دوه ټاکنې د الف او بی په نوم شته. الف برخه د سولې حکومت یادیږي چې د اوسنۍ رهبرۍ په شتون کې د اداري بنسټونو په ساتنې ټینګار کوي، او بی برخه بیا د سولې لیکدیز یا انتقالي حکومت دی چې جوړښت وایي هم لږ بدلون ولري. په الف برخه کې د سولې لپاره د جمهور رئیس غني طرحه وړاندې شوې چې هیڅ بدلون پکې نه لیدل کیږي، خو د سولې انتقالي حکومت د سولې له هوکړې وروسته جوړېږي چې تلپاتې حکومت ته به د چارو د لیږد، د اساسي قانون تعدیل او د ټاکنو تر کېدو پورې به دوام وکړي. د دې حکومت وخت د هوکړې له لاسلیک تر درې کلونو اټکل شوی، خو تر دې نیټې هم لنډول بیا د مذاکراتو پورې محدود شوي دي. دا حکومت به اجرایه، مقننه او قضایه قوی ولري، او تر خوا به د فقه اسلامي شورا، د دولت عالی شورا، د اساسي قانون عالی دیوان او هم دا ډول د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون هم په جوړښت کې ور اضافه شي. د فقه اسلامي شورا به 15 غړي ولري چې د څلور دیرش ولایتونو څخه به د دواړو لوریو په خوښه ټاکل کیږي، او پاتې او تنبی د جمهور رئیس او صدر اعظم په خوښه غوره کیږي. د دې شورا دنده به د دولت رئیس، دولتي بنسټونو او تر خوا یې قضایه او مقننه قوې ته د دیني مشورو ورکول وي. د اساسي قانون عالی دیوان به پر اساسي قانون د څار اوسني کمیسیون ځای ونیسي، او د اساسي قانون د تفسیر دنده به ولري. همدا ډول به اجرایه قوه چې جمهور رئیس او څلور مرستیالان به یې برخه وي، یوه څوکۍ ښځې ته ځانګړې شوي. د صدر اعظم لپاره هم څلور مرستیالان ټاکل شوي چې یوه به یې ښځه وي. دوی به د دواړو لوریو په هوکړه ټاکل کیږي. په مقننه قوه کې به هم بدلون راځي، او د طالبانو برخه به هم پکې ځایږي، او په قضایه قوه کې به هم د طالبانو یو پر درېمه برخه ونډوي. د سولې انتقالي حکومت به ټاکنو ته زمینه برابروي، او یو وګړی یو رایه د اصولو پر بنسټ به د نړیوالې ټولنې تر څار لاندې د برېښنایي تذکرو په وسیله ټاکنې کوي. د دې حکومت بله مهمه دنده به د مسلح قواوو ملکي کول، د بهرنیو ترهګرو ویستل، د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکل، او تر خوا یې د ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او ښاروالیو لپاره ټاکنې او د اساسي قانون تعدیل وي. دریمه برخه راتلونکي سیاسي نظام. د راتلونکي سیاسي نظام لپاره هم دوه برخې شته. لومړی ریاستي نظام چې جمهور رئیس او صدر اعظم به ولري، او دویم پارلماني نظام چې صدر اعظم به یې پر راس کوي او د اساسي قانون له تعدیل وروسته به جوړیږي. په دواړو برخو کې مرستیالانو شمېر څلور ښودل شوی چې یو به یې میرمن، او همدا ډول د قومونو مشارکت پکې هم مطرح دی. څلورمه برخه د جګړې پای. د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په 1400 ساعتونو کې دواړه لوري هر ډول نظامي فعالیتونه پټه بدروي، اوربند به اعلانوي، او پر یو او بل به بریدونه پای ته رسوي. طالبان به هوکړه کوي چې په ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کې خپل مرکزونه لمنځه وړي او افغانستان ته راځي. همدا ډول بل اوربان څخه نړیواله ټولنه څارنه کوي، او تر خوا به نړیوال ضمانت شته وي چې پړ لوری معلوم شي. د دې تر خوا د بهرنیو عسکرو د وتلو لپاره سیمه ییز او نړیوال ضمانت رامنځته کیږي، څو دا هوکړه په سم ډول عملي او افغانستان تر پاتې سولې ته ورسیږي. تمه ده د دې طرحې د وروستي کېدو په اړه سبا د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ شورا بحثونه او پریکړه وکړي.
د سولې د مسودې د طرحو د جزئیاتو په اړه مو یو راپور واورېدل. دا طرحه تر اوسه پورې نهایی شوې نه ده، البته کار یې پای ته رسېدلی دی، خو تر اوسه پورې د ترکیې د غونډې لپاره چمتو شوې، او دا مسوده باید د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته وسپارل شي، او له هغه وروسته به نهایی شي. د دې طرحې د جزئیاتو په اړه مو د جزئیاتو د څرنګوالي په اړه مو د ملي مصالحې د عالي شورا لمرستیال او د دې مسودې له یو تنظیمونکي مولوي عطاالرحمن سلیم سره خبرې کړې. ښاغلي سلیم له صفي الله ستانکزي سره د مرکې په پیل کې وویل دا مسوده لا نهایي نه ده، او هڅه کیږي چې د ټولو اړخونو لخوا د تایید وړ وګرځي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې څرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی، او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی، د اوربند په سر باندې په همدغه درې محورو باندې څرخېده چې زمونږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیر شو طرحونه، یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری د اعضا لخوا مونږ ته رسېدلې وو، په هغه باندې همدغه شان د نور د جامع مدني لخوا، یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحې نه بهر و، د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. دغه تقریبا واته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرح جمعندي کو او توحید هم کو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس جناب ډاکټر سیف عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا پر رهبری غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه وه هغه مونږ ته رسېدلې وه، مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې. د شورای عالي مصالحې په رهبری کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندګان هم پکې شته دي، او د شورای عالي مصالحې د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالي مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ دغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالي مصالحه هغه رهبری کمیټې ته وسپارو، بیا د هم وروسته رئیس جمهور سره هم شریکېږي. د رئیس جمهور د موافقې په اساس باندې مونږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به انشاءالله.
طالبان چې د جنګ اصلي لوری دی، هغوی تر اوسه پورې د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه ده رسنګیزه کړې، همدارنګه د خپلې طرحې په اړه هم څه نه دي ویلي. ډېر څه فکر کوي هغوی به قانع کړی شي چې د تاسو طرحې سره موافقه وښيي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغوی هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو. مونږ هم کوشش کوو چې ټول طرحونه یو طرحه جوړ کړو لکه مخکې ما تاسو ته وویل. دا لازمه خبره ده چې حتما طرحه ومنو یا هغوی حتما زمونږ طرحه ومني. کله چې هلته کینو حتما د هغوی د طرحې په سر باندې مونږ خبرې کوو، هغوی زمونږ په د طرحې په سر باندې خبرې کوي. مونږ غواړو چې د دواړو طرحونه داسې یو نتیجې ته ورسېږو چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح راشي. بیا بالآخر زمونږ او د طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته کېږي، د هغه په نتیجه کې مونږ کولی شو چې د افغانستان د خلکو چې کوم امیدونه دي هغه امیدونه ترسره کړو.
د ملي مصالحې د علي شورا مرستیال عطاالله سلیم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
نن د اپریل 12مه فضا ته د ختلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسای یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ، خو په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته ولاړ او له هغه ځایه د افغانستان عکسونه واخیستل. په دغه راپور کې د عبدالاحد مومند هڅو ته کتنه شوې.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلی عبدالاحد مومند سپور دی، غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلی مومند ویلي وو چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او 6 شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د کانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالاحد مومند د فضایي سفر دا شیبې هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابله ټلیفوني خبرې وکړي او هیله یې وښوده چې کاشکې ده هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خاغلی مومن له فضا نه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي.
ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، صاحب لاس څنګه چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده وکړم چې موږ به ګډ شمشاد پروګرام او آماده چې لا اضافه کلو کوم پروګرام وي
نن د اپریل 12 فضا ته د خطلو له نړیوال ورځ سره برابر ده. په 1908 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس چې فضا ته سفر وکړ هغه وخت عبدالحد مومن 3 کلن و. لدی وروسته په کال 1909 کې امریکایی نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلي مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتګ پر مهال یې خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومن ویلی و کله چې فضا ته ورسید ځمکې ته یو نظر وکړ او له ځان سره یې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي:
دا وظیفه چې ما ته راسپارل شوې وه چې د افغان په صفت افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر لرې له کومې دا قدرت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و چې شخصي خوشحالي مې کول.
دی چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی، په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمني ته کډوال شوی او اوس مهال له خپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 15 کلونه یې پوره شوي و افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډېر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایي پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول، روزنه یې ولیدله، خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومند سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا پیشرفت یې ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین، حتی
ډاکټران هم درلودل. دی وايي په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې له ستونزو سره سره یې پیلوټ فضا ته سفر وکړ. دی ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بېساری وو او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د روانې حمل میاشتې په 20 یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسی گاگارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال 4 امریکایان، 2 روسان او یو جاپاني ستورمزل په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبد الله خوشالم د زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیښم. زما دا هیله ده چې د روشه په رسېدو سره په زابل ولایت کې هر وخت شام رانیږي او اوس کاس په زابل ولایت کې اعلان و نن د حمل په رسم تاریخ باندې نن ما راواخلو ګاز په 15 افغانۍ باندې یوه کیلو راکړه. روزې رسېدو پرې ګاز تقریبا 90 افغانۍ ته رسېږي کیلو. نو دمانه پایس هر شی دا رقم دی، برا غوړي تلمیټ او څوکې دغه څه وسنه لري او دوی څو تګرانی موږ ارزانه وسنه لري دوی وایي. ما دا خپل استاشام باید ګرانه شي او ارزانه شي. ما خوښه ازادي رادیو څخه ډیر مننه پدې تنظیم ما پیغام نشر کړ. السلام علیکم.
د هلمن ولایت څخه سره د ټلیفون پر کار مور جنا د روزي هر کی شو رجستري د بل مور زده او سلواله تجربه د افغان حکومت څخه اله کوم چې د روزان د روزي پر یو بار نو کې سره ډیر سمنان غم پر تګر باندې سره کښنه ستلې دی بای نو کورونه ونه جوړه ول چې ونه کړه ول چې السلام علیکم
بسم الله ما د کندهار ولایت علیکل سنین ولید ما دولت صدا غوښتنه ده چې هغه د کورونا واکسین د مکتبوت ورکړي پر د دې اطمینان مکتب چې غوړ روزم ته کې باید دغه وخت واکسین ورکول شي مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه د امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله سخت پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دای او ملګری د قربانی ته چمتو دي. ښاغلی غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړ یو ځل بیا ویلي چې دوی د خپل واک موده را لنډوي او ټاکنو ته لاره هواروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن ته ستون شوی او که بل چیرې تللی دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په ناتانز اټومي بټۍ کې د برېښنا د پرونۍ پرچاوی پلا پر اسرائیل واچوله. د پرچاوی له دې پیښې یوه ورځ مخکې ایران د ځمکې لاندې دغو تاسیساتو کې د یورانیمو د پخولو نوي سنترفیوژونه نصب کړي وو. د امریکا په میناپولیس ښار کې وروسته تر دې اعتراضونه وپارېدل چې یو پولیس افسر یو شل کلن تورپوستی امریکایی په ډزو وواژه. د ځایي پولیسو یوې ادارې ویلي دغه تورپوستی کس چې موټر ته ناست و پولیسو یې د ترافیکي سرغړونې له کبله د نیولو نیت درلود. او په تاجکستان کې په غلا تورن هغه کس مړ شو چې د پولیسو د یوې ودانۍ له کړکۍ نه یې ټوپ اچولی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو له وړاندې کولو مخکې تاسو د یو راپور اوریدو ته رابولم. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د یوې ځانګړې کمیټې له لارې به د جګړې د قربانیانو غوښتنې او نظریات په دې بهیر کې شامل کړي. د بشري حقونو او مدني ټولنو په چارو کې د دې وزارت مرستیالې ډاکټرې عالمې نن د جګړې له قربانیانو سره په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی له ونډې پرته به د افغانستان د سولې بهیر نیمګړی وي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه او بهر د دغه هیواد د سولې په اړه هڅې روانې دي، په کور دننه ځینې قشرونه پکې د خپلې کمرنګې ونډې په اړه اندېښمن دي. عبدالرحمن چې په هیواد کې د جګړو له امله ملول سوی نیوکه کوي چې د سولې لپاره د دولت له لوري په جوړ شویو طرحو کې د دوی نظریات نه دي اوریدل سوي.
تیره ورځ چې د سولې لپاره د ملي مصالحې عالي شورا له لوري طرحه وروستۍ سوه، د هیڅ معلول او د جګړو له قربانیانو نظر وانخیستل سو. موږ هیله مند یو چې په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو او معلولینو نظریاتو ته پام وسي.
خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت چې د دوشنبه په ورځ یې په کابل کې د قربانیانو له کورنیو سره ناسته جوړه کړې وه او له دوی یې په دغه بهیر کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه وزارت وایي تازه یوه کمیټه جوړه کړې چې له دې لارې به د جګړو د قربانیانو د شهیدانو د کورنیو او د معلولینو غوښتنې او نظریات د سولې په خبرو اترو کې منعکس شي. د یاد وزارت د بشر د حقونو او مدني ټولنو مرستیاله ډاکټر عالمی په جوړه شوې ناسته کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه د دوی له نظریاتو او ونډې پرته دوامدار نسی کېدای.
هیڅ سوله دوامداره کیدای نشي تر څو چې خلکو ورته مشروعیت نه وي ورکړي. د همدې لپاره ستاسو غږ او ونډه باید په دې پروسه کې موجوده وي. هغه سوله چې عدالت ته د جګړې د قربانیانو د لاسرسی لامل شي، هغه سوله چې د قربانیانو د تپیانو مرهم او ورته اوښتې زیانونه جبران کړي. نو په دې بهیر کې د جګړې د قربانیانو ونډه د مذاکراتو د ګډوډیو د مخنیوي او پایدار سولې لامل کیږي
او د لونه میشه.
میرمن عالمی وویل چې دولت به د سولې په بهیر کې په ټولو اړخونو کې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د جګړو د قربانیانو له ونډې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د بشري حقونو فعالانو هم تل د افغان سولې په پروسه کې د جګړو د قربانیانو د نظرونو ونډې او له دغه بهیر نه عدالت ته د دوی پر لاسرسي ټینګار کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. ولی یو شمیر ماشومان نورو ته تاوان رسوي.
ماشومان او د ماشومانو ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کېدای شي د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په کور کې کېدای شي همداسې رواج وي، همداسې دود وي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی.
د منګ همسایه مورغلې و مورته مورته ویل چې په چاړه دي وهم، چاړه دي وهم. دا باید سوال دي چاړه تېنه الله ساخیسو وهل یو په دې سپین کې وهل یو سپین او تسرای کړی وو سترګې پیړم د کړې ولا خپل ماشومې.
نن په دې اړه خبرې کوو له ازادي راډیو سره اوسئ. درمن اردوونکو، خو تاسو به هم لیدلې وي چې ځینې ماشومان نورو ته داسې تاوان رسوي چې د عمر عیبي کړي. چاقو، قیچي، ستن او نور تیره شیان هغه څه دي چې ماشوم ډېر علاقه ورسره ښیي. له بلې خوا بل ماشوم یا هم لوی ته تاوان رسول خوند ورکوي چې کله زمینه ورته برابره شي گذار کوي. د کابل اوسیدونکي نسیمه نیازی وایي چې داسې هم شوي چې ماشوم خپله مور ړنده کړي.
اکثره میندې د خدای پاک لري نو چې کله لږ زره غټ شو بیا پاس لاغنه دوی څه کوي؟ ماشوم ذاتي نه تر خبر نه دی که دوی کوڅې ته ځي، کله سپی سره مستی کوي، کله انسانانو سره مستی کوي، که په خټو کې مستی کوي، که چا ته ضرر رسوي، که هر شی کوي. ذاتي دوی نه تر خبر نه دی. چې لږ زره سهار شو، چې لږ زره غلمغل یا شوري په کور کې واچو، له لاس نیسي منډه کړه، لاړ شه کوڅې ته، هلته کوڅه کې مستي وکړه، لوبې وکړه. ګوره یو ماشوم ته چې زموږ همسایګان دي، جګ سوی دی، یو ورور جګ سوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده، یو ورور جګ سوی بل ورور یې په چاقو وهلی ده. زموږ همسایه مورغلی و مورته مورته ویل چې په چاړه دي ووهم، چاړه دي ووهم. دا باید سوال دي چاړه تېنه الله ساخیسو وهل یو په دې سپین کې وهل یو سپین او تسرای کړی وو سترګې پیړم د کړې ولا خپل ماشومې. خو دغه خپل ملامت یاستو چې د خپل ماشومانو ته صحیح سالمه تربیه نه ورکړ کو، بیا پاسته پستونځو کې اسو چې بیا غاټ سي امو غسي شقاب سي لورکین نه شقاب سو بیا دوتر غټینی پوری هم امسایګون امو ګړي ټول تی نظرار ویني.
د غور اوسیدونکو رستم غیاسی بیا وای هغه کورنۍ چې خپل بچی نه ساري بیرون لیږي، بیا ورنه خبر نه وي، په ډلې زتوګه بل ته تاوان رسوي.
خو ماشوم تو په هر شړی تیر شوی، خپل هغه دومره درک او فهم او نه پوهی چې دا تاوان دی که ګټه ده. خو که شیر و چې یو ځلې دا کار وشو، نو دغه کورواله خپل ماشوم ته خپل کنترول لارندې ولیدي چې دا چیرته ووته او والې ولوړ والې داسې وکړ، یو دوه ور هغه تعدید شي، یو نصیحت هغو ته وشي. او په هغه وخت کې چې ماشوم همیشه د کوره وځي، نو باید دغه مشران د کور هغه پوښتنه وکړه چې دا چیرته ولوړه، که یو ماشوم ته څنګه تربیه کړي چې هغه درس او تعلیم او ښه کارو ته تشویق کړي، نو هغه ماشوم به په هغه طریقه روان وي. او که چیرې چې ماشوم دلته د کابل کې زه بعضې وینم پیلوچې پکې کورونا روژې تن ماخستان نه تن ماښامه دی برون ګرځي، آیا دا مور و پلار و کور لیري که لیري؟ ولې د خپل اولاد پوښتنه نه کوه؟ 15 کلن نه پورته ماشومان مال دلي اوبه واته او شپږ چې ماخستان نه پیلوچې پکې هغه غلام کو جنګ. ما په جنګ باندې ډېر لیدلی دي چې ډېر کلک کلک اوسپنې او کیبل ورساوي او بل سوایل تاون په همدغه وخت کې ډېر سوي چې دی واړه وي چې اوس هته د غټانو زده کړې. ما خپل دلدلي ماشومان هم ګروپ ګروپ او انډیوالان لري، بس ورځې دی او بل سه بس طرفداري کوي. دونه به دا مسالیت په کلیو کې غټې شوی هم دي، خو ماشومان باید دوه شان نرو ګرځول شي.
دا چې له رواني نظره ولې ماشوم تاوان رسول خوښوي او تل په دې هڅه کې وي چې په یو ډول نه په یو ډول زیان وړوي، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه مو په یو مرکه کې پوښتلي دي.
ماشومان او د ماشومان ضرر رسونه ګڼ لاملونه لري. کدی ست د ماشوم رفتاری ستونزې ولري، یعنی په یو ډول په یو شکل عادت په کور کې کدی سم د سر واچي ام د سې دودي د وهلو ټکولو دا مات کاغه مات کاته دا وشکا واغه وشکا. یو دا لامل ده. دویم کدی ست ماشومان یو ډول ماشومان نه ډیر اطاعت سوی ډیر پیروي سوی، هغه ماشومان چې پیروي تر کېږي یا اطاعت تر کېږي معمولا ضد کوي، لچ کوي، عناد کوي او ضرر رسي. دریم مورد د خشم ده. کېدای سي ماشوم خشم ولري، کېدای سي حسادت ولري، کېدای سي کومه بله اروایي مسله ولري چې هغه باید تحقیق وسي او پیدا سي. په دغو دلایلو او په دغو انګیزو ماشوم یو څه ته ضرر رسي.
بله، دا څومره تاوان رسولی سي او څومره دا مسله د اندېښنې وړ ده؟
متاسفانه چې دا یو بد دود ده، یو بد عادت ده. دا بالاخره د ماشوم په یو خصلت بدلیږي، دا بالاخره د ماشوم د شخصیت یو برخه ګرځي. که تاسو د خپلو ماشومانو کړنې په خپل وخت کې ترمیم نه کوي، هموغومره چې ماشوم لویږي یا انسان لویږي، هغه جدل هغه ستونزه هم ورسره لویږي او غټیږي او پلنیږي او غټیږي غوښنه کیږي. ښه خبر دا ده چې په خپل وخت په خپل زمان د مسلې حل پسې وګرځي.
بله، په کورنیو کې لیدل کېږي چې کله ماشوم بل ماشوم ته ضرر رسوي، هغه ژوبلې یا د کور کوم مسایل خرابوي یا په عام اصطلاح مزریت کوي، بیا د کورنۍ د مشرانو لخوا وهل کېږي. دا کار څنګه ده؟
دا د ماشومانو ضد، د ماشومانو لج، د ماشومانو ذل، د ماشومانو ضرر رسول ډېری، دا یو ډول تقویت کوي. یعنی ماشوم شیشه ماته کړه، تاسو تپېړ ووهه، ماشوم سبا راځي د تاسو د څپېړې په بدل کې بله شیشه ماتي، تاسو بیا دی په لغته وهئ. بله ورځ راځي ماشوم چاقو اخلي، تاسو په خېټه کې چاقو دننه باسي، یا د یو بل ماشوم په خېټه کې دننه باسي، یا ځي ښوونځي ته هلته یو بل څوک وهي، یا ځي د همسایه شیشه ماتي. په یو ډول دغه خپل عقده خالي کوي. یعنی دی د دې توان نه لري چې هغه عقده په سالم ډول خالي کړي یا مدیریت کړي، په غیر سالم او نامناسب ډول تخلیقي متاسف.
ځینې وخت ځینې شیان د کور په مخ کې لکه قیچي، چاړه او دغه رقم، کله چې ماشوم په دې عادت وي چې بل ته ضرر ورسوي، په دغو باندې څومره زمینه ورته برابرېږي چې لا هغه خطرناک کار وکړي؟
متاسفانه چې ماشوم دغه عقده، غصه او پرخاش یا ښکار لګول یا غصه ښکارول یو ډول تقویتي شکل لري. یعنی تاسو نن په سوق کې په څپېړه خپل غوسه خالي کوي، سبا ته د خپل غوسه په څپېړه یا په لغته په یو بل شي کېدای شي وغواړئ خالي کړي. یعنی د دې غوسې خاصیت هم داسې ده چې تاسو بیا په سبا ته په غوډول نه شئ تخلیه کېدای. مثلا نن تاسو غوسه وای او یو ګیلاس اوبه مو چپلې، سبا ته چې غوسه شئ په یو ګیلاس اوبه باندې نور تاسو نه شئ خپل غوسه په اصلاح لري کړئ، سبا ته باید یو بل کار وکړئ، بل ورځ بل کار وکړئ. یعنی یو ډول تاسو د غوسې په وړاندې مقاومتونه یا برخورد کموي، او په دې شکل په دې امکاناتو چې چاقوی، چاړې، برقی، بل شی دا شان باید ماشومان نه لري سي، او د وړو وړو غوسو د وړو وړو ستونزو غم باید په خپل وخت کې وخوړل سي، چې دا غوسې او غمونه بیا په لویوالي کې ورسره لوی نه سي.
بل استاد، یا خدا ده چې له ټولنې نه له کورنۍ نه ماشوم داس د کوي چې بل ته څه ډول تاوان ورسي، بیا تاوان رسي، او بل فطري موضوع ده په طبیعي لحاظ. آیا له ماشوم سره داسې یو څه د پیدایښت له ورځې مال وي چې هغه د نورو ته تاوان ورسي؟
ارث او فطرت یا له مور نه دا عادت اخیستل شته، امکان لري. لوی لامل یې د کورنۍ وضعیت ده. تر کومه ځایه پورې څېړنه او تحقیقات کېږي، ماشومان ذل، ماشومان تاوتریخوالی، ماشومان غصه، بد چلند معمولا په دې وروستیو وختو کې له تلویزیون او رسنیو نه زده کېږي. یعنی د کسب مسله نظر فطري یا ارثي اړخ ته ډېره قوي ده، او که احیانا ماشوم په فطري ډول غصناک یا ذلي، پرخاشګر، ښکارن، غصناک پیدا کېږي که محیط ورته چمتو نه وي، دی نسي کولی چې هغه خپل فطري خصوصیت پکې راڅرګند کړي. نو دا چې فطري ماشوم غصناک روزلته وایي، په اصطلاح غصناک انساني، او تاسو په چاپېریال کې زمینه ورته مساعده کوي چې دوی غصه وکړي، دا ستونزه غټېږي.
بله استاد، اوس نو راځو د حل لارو چارو ته. درته وایي چې له دا ډول ماشومانو سره چې نورو ته تاوان رسوي، څه ډول مرسته وسي، څه ډول چار چلند وسي تر څو دغه مشکل حل سي؟
زه فکر کوم چې دا نه مسله د مور او پلار دنده ده. مور او پلار باید دا مورد درک او په دې برخه کې کومک وکړي، مرسته وکړي، تر څو ماشومان سم روز استی په لومړي قدم کې غواړم وایم چې موږ باید خپل او مایند یو پلرونه باید خپل ماشومان سره چار چلن مناسب کو.
بله
موږ باید ماشومان غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وکړو. موږ باید هغه اسانتیاوې چې ماشومان یې غواړي ورته چمتو کړو. موږ باید ماشومان ته مشخصه مهالویش برنامه ولرو که په درسونو کې ستونزې لري هغه باید ورسره حل کړو. له مناسبو تربیتي روشونو نه باید کار واخلو. دا چې ته ورسه د ګاونډي شیشه ماته که یا مثلا د ګاونډي بچی ووایه په لغته ووایه په راسم لوه، دا ډېر غلط روش او غلطه تربیه ده. موږ باید د والدینو په حیث، د مور پلار په حیث، د ماشوم د ودې له بېلابېلو پړاوونو نه ځان خبر کړو. زموږ چلند باید ډېر صمیمانه، دوستانه وي او بدخلقي خپله بدخلقي ورسره ونه کړو. کله چې ماشوم د مور پلار ضرر ویني، بدخلقي ویني، بدرفتاري ویني، هغه یې تر زده کوي او داسې فکر کوي چې دا کار بد نه ده.
بله.
که احترام وسي ماشوم ته، مینه ورسره وسي، په مهربانۍ چلند ورسره وسي، ماشوم دغه ډول چلند او کړنې نه کوي.
ډېره زیاته مننه استاد، ژوندی وسي.
سلامت سي. خدای پام.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان یوې بلې ونیزې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي، ورسته څو ورځې د افغانستان د ورزش لپاره د بریا ورځې بلل کیږي. د آزادو مبارزو دوه افغان لوبغاړو په دوه سیالیو کې بریاوې خپلې کړې، حمید مبارز په کابل او حسین بخش سفری په روسیا کې. دغه شان د کوریش افغان لوبغاړو هم په ازبکستان کې د برونزو مډالونه ګټلي دي. روانه خبرونه کې به په دې اړه معلومات واورئ. د ورزګان د ورزش لامر سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه هم غږیدلې یو. د امریکا هم درته خبرو. او د پانکریشن یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. لکه وړاندې مو چې واورېدل، وروستۍ څو ورځې د افغانستان د ورزش لپاره د بریاو ورځې بلل کېدی شي. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړو حمید مبارز او حسین بخش سفری خپل سیالان مات کړل او افغانانو ته خوښي ورکړه. حمید مبارز په کابل کې روسی سیال او دغه شان حسین بخش سفری په مسکو کې روسی سیال ته ماتې ورکړه. د دې تر څنګ د افغانستان د کوریش لوبغاړو هم په ازبکستان کې د برونزو مډالونه ګټلي دي او هیله مندي ده هم چې د سپینو زرو مډالونه هم وګټي. په دې اړه د زیاتو معلوماتو لپاره را سره همداشي به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی د ټلیفون پر لیکه دی. پوپلزی صاحب، ستړي مشي، ډېره زیاته مننه چې وخت مراکه که پیل لدینه کو چې څومره مهمې به دغه سیالي د افغانستان لپاره د آزادو مبارزو په برخه کې دوه افغان لوبغاړو بریاوې ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د کوریش افغان لوبغاړو هم په ازبکستان کې د برونزو مډالونه ګټلي.
واقعا ورزش ډېر په دغه هفته کې ښه وځلېدلو. موږ ټولو ورزشکارانو ته مبارکي وایي. د دې لاسته راوړنو په داخل افغانستان کې د مبارز سیالي چې د روسي سیال سره یې وه او د حسین بخش سفری چې دا په رزمي بخش کې ډېر ښې وې، او په زمن کې د کوریش ورزشکاران مو ازبکستان تللي دي. خوشبختانه په یو اتیا کیلوګرام کې د برونز مډال ترلاسه شوی. امیدواری چې په هغه کې هم د طلا او د سپینو مډال هم لاسته راوړو. او په څنګ کې د اتلتیک یا د منډې یا ځغاستې په هغه کې ورزشکاران په ایران کې لوبیږي نن، او د لامبو وهنو ورزشکاران مو ازبکستان ته لیږلي دي. ورسره په څنګ کې د وزن پورته کولو ورزشکاران به هم په همدې هفته کې سیالۍ لري.
د اولمپیک سیالیو لپاره چې کومې تیاری روانې وي، هغه تیاری لږ تر لږه کوم ځای ته رسیدلې دي؟
په ځغاسته کې دوه ورزشکاران مو چې ایران ته لیږلي دي، هغه کوم کمپ چې ورته نیول شوی و د دې تمریناتو لپاره ډېر په ښه توګه مخ ته ځي. نن یې هم سیالۍ دي، وګورو چې نتایج به څنګه شي. تېره ورځ په سل متره ځغاسته کې یو ورزشکار 11.5 سکنډو کې ځغاسته کړې ده چې ډېر ښه نتایج دي. د وزن پورته کولو دپاره چې ورزشکاران ازبکستان ته سیالۍ ته تللي دي، د کستمې دپاره او کمپ مورته نیولی و، تر اوسه مسابقې شروع شوې نه دي، نو په همدې هفته کې شروع کیږي انشاءالله. ډېر وروسته امیدوار شي او تنو کولی شي د اولمپیک سیالۍ ته لاره ومومي.
او په پلزه صاحب کبیر ته راوګرځو، فری فایټ سیالۍ او ته په افغانستان کې ورځ تر بلې لوبغاړي په زیاتېدو دي، ولې تر اوسه پورې دلته لږ تر لږه یو منظم فدراسیون ورته نه دی جوړ شوی او د اولمپیک تر چتر لاندې په ټوله کې د نړۍ په کچه دا سیالۍ ولې نه راځي ستاسې د معلوماتو په اساس؟
د دې د اماتور بخش د تربیت بدني تر چتر لاندې دی، هغه بخش چې پروفیشنل یا حرفوي ورزشکاران پکې نشته، ځکه دا مکس مارشال آرټ، یعنی یو ورزشکار باید هم پهلوان وي، هم بوکسر وي، هم تیکوندوکار وي، هم وشوکار وي، شپږ رزمی لوبې زده چې په دې لوبو کې بیا ګډون وکړلی شي. او په زمین کې د دې هغه محافظتي او امنی اړخ دی چې د دې د سلامتیا تضمین پکې نشته دی، نو اولمپیک نشي کولی چې مستقیما حمایت کړي. اما معنوي حمایت یې کوو، موږ خپل ورزشکاران تقدیروو، ځکه دا لوبې ډېرې اسانه لوبې نه دي، د دې د ژوند خطر پکې ده، او د دې خاطر هم په اولمپیکي سیالۍ کې دوی نشي شاملېدلی. په څنګ کې دا حرفوي بخشونه چې دي، دا آزاد سازمانونه دي، دغې سازمانونو تر چتر لاندې کار کوي او داسې یو خاص ثبت نه لري چې مسابقه لکه د نورو سیاله لکه د تکواندو یا د کراتی یا د پهلوانۍ په شکل باندې چې مثلا یو ورزشکار څو لوبغاړي ماتوي او بیا فاینل ته وځي. دلته د دوو ورزشکارانو ترمنځ جوړښت کیږي او هغه سازمان یا هغه نهاد چې د لوبې تر برگزار کوي هغه د دې د لوبو مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، لیکن موږ معنوي حمایت کوو، اولمپیک معنوي حمایت کوي په دې چې ورزش دی. اما رسمیت او په نړیوال اولمپیکي سیالیو کې اصلي دلیل دا ده چې دوی ورزشکارانو ژوند ته خطر ده کې شاملېدلی نه شي.
او په پلزې شپ د بهرنیو لوبغاړو راتګ افغانستان ته لدین وړاندې هوتک چې کومه سیالي لرله له برازیلي سیال سره، هغه باربډو سره غلې افغانستان ته د تیر شپې په لوبه کې چې مبارز د روسي سیال سره درلوده دام په کابل کې تر سره شو، څومره مهمه ده د بهرنیو لوبغاړو راتګ افغانستان ته؟
راتګ د افغانستان لپاره د ورزشکارانو د بار نه ډیر ښه ده، یو ښه زیری ده د دې چې عدالته د تدبیر او د برگزاری د تدبیر د مسابقات و تجربه زیاتیږي، په زمین کې هم مینوال په تلویزیون کې د مسابقې کتلی شي. او موږ اولمپیک او تربیت بدني په دې بخش کې هم همکاري کوو د ورزشکارانو سره، نو په ډېر نږدې راتلونکي کې به تاسو بهرني لوبغاړي په والیبال لیګ کې وګورئ، تکواندو کې به وګورئ، او تصمیم داده چې پهلوانۍ کې به هم وګورئ. تاسو ورځې مخکې شاید د والیبال د جنکیانو سیالۍ وي او سره روزون کې راغلی وو، نو اوس به انشاءالله دا لړۍ ورزشکارانو ته هم پراخه شي.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی او له کابله زو د اروزګان پر لور د دې ولایت د ورزش لامر قدرت الله الفت سره زما همکار په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه مرکه کړي.
تر کال په دې لاسو نه نیو مالي کال کې مر فعالیتونه درلودل، خو نسبتاً چیرې کلونو ته د فعالیت کم رنګ وو چې لکه د کورونا ناروغي و، خو بیا هم توانېدلی چې په دیارلسو نیوه مالي کال کې پانس مختلف برنامه یا ټورنمنټونه په لاره واچوو چې هغه خپله د مرکز ترینکوټ د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې ترسره کېدلې.
امیر صاحب راته ویلی سي چې یعنی د سي کې پیسري موجود شوې د پخوا په تیر کلونو په پرتله باندې په کومو برخو کې، مثلا د کرکټ په برخه کې لوبډلې اضافه شوې دي، په نورو برخو کې ځوانان څومره اضافه شوې دي، په دغه سي د سي په کټګوري باندې په د پیسري له نگاه څخه کراتو هیڅ ترسو اوریدونکو هم پوسی
مختلف پرشتو چې موږ ځوانان جذبو او جذبېږو، د ځوانان ترمه پلو کې راجستر کړي، لکه زبایندان کې موږ د ځوانان ورو تقریبا چیرې کډو ته 10% ځوانان په زبایندان پلو کې جلب شوی دي، او دا غرنګ کرکټ یې زیاته مخه کړې ده. کرکټ کې موږ ډېر ټیمونه لرو، تقریبا د 10 ټیمو شاوخوا په مرکز سره انکور کې، او دا غرنګ خپل سالي کې موږ ټیمونه لرو تقریبا د کرکټ چینی پروګرام کې نوې دي په طالعات نوې شروع کړې دي، ځوانان هم ډېر لیوال دي ورته او پرمختګ یې زیاته، او دا غره نو فوټبال په وشو ثلاث مرزيات ځوانان رو په موی تای کې په د غزاپو لسالي کې موږ د خپل په اوس د کړي دي راځي سر کړي دي چې مو ته پیاس سر کړي موی تای رښتکه کې د ځوانان رو تقریبا یو سلو اتیا کسان ځوانان رو غزاپو لسالي کې د موی تای پر رښتکه کې لرو.
په روزګان کې ټول ټال کومې لوبي تر سره کیږي، په کومو برخو کې تاسو راجستر ټیمونه د ځان سره لري؟
موږ په روزګان کې تقریبا د موی تای په ګډون لس رشتې موږ رودران کې پاله لرو چې پورت بال دی، کرکټ دی، والیبال دی، وشو ده، فلیپایز دی، ځغاسته ده، بسکتبالی ده یا بسکتبالونه ده، سترنج دی، مویتای دی، پهلوانی ده. دغه چې موږ سره شته موږ په روزګار کې فعال لرو.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې اورزګان کې د پخوا پرتله باندې ورزش لوبو زیاته واده کړې ده، د دغه د ودې لامل څه دی؟ نو دلته ځوانان په خپل شخصي لګښت سیالي پر لارې اچي که څنګه؟ په دغه برخه کې کاورېدونکو ته معلومات ورکړي.
یو لکه دا دی د پرمختګ کې دغه د کرکټ چې دی دا د آنلاین یعنې تلویزیون د لارې نشریې چې دغه ځوانان دا هغه تعقیبوي او دغه د لارې دی شو شن که ځاتېږي بس موږ کوششونه دي هلي ځلې موږ چې هغه کوم امکانات چې موږ په وای کې لرو د دولت په اړه موږ امکانات ټول سي دي هغه موږ پر ځوانانو باندې دولت مسؤل کړی دي. هغه ځوانان موږ روزو، هغه د ملت چې موږ ځوانان روزو او د سټډیم دغه رقم اوس جوړ دی، مکه موږ میدانونه درو سټډیم لرو، موږ میدان جوړ دی، ځوانان راځي ورزش کوي. یو اونۍ مشکل چې دا دی چې موږ روزګان کې هیڅ میدان مخینه درو دی وځو استوډیوم نه روه غپان دی ځوانان راځي ورزش کوي.
تاسو زه دې موضوع ته راتلم، تاسو د میدانو یادونه وکړه یا د لوبغالي ګورزګان کې زیات وخت لوبغالي شکایت کوي چې موږ د کرکټ لپاره لوبغالي نه لرو، د بغیر له دغه ماسو دغه سټډیوم چې ستا هغه چمنې صحیح نه اوس جوړ شوی دی، وای د لوبغالي سره خلک څومره د لستونز سره مخ دي دغلته ورزشکاران یا په ټوله کې لوبغالي؟
رښتیا هم پر روزګان کې تاسو معلومه چې موږ دغه سټډیوم لرو چې په هغه کې د فوټبال د ژبنده د فوټبال د والیبال د بسکټبال د ځغاسته باندې پخې دي. نور موږ پر روزګان کې هیڅ میدان نه لرو. وو تر اصلین کې ان شاء الله تاسو ورسره مالي کار به موږ د خیره یو دغه اداري تعمیر افتتاح کوو، هغه کې به د کلپونو لپاره زمینه مساعد شي، کلپونه به فعال شي پکې، او د ریاست جمهوریت دفاع څخه د خاص رئیس جمهور په تجربه پر روزګان ولایت کې یو جمنازم کار شروع دی. تقریبا نیوی پیسا دا کار اخلاص سوی دی چې دغه جمنازم افتتاح جوړ شو، د تقسیم ته دغه شو په تقسیم ته اوس سره چې تقریبا موږ په 50% ورزش هغه ورزش د مشکلات موږ درو ده هغه به حل شي.
د اورزګان د ورزش امیر قدرت الله الفتو او اوس هم لجمن سرسم د پنکریشن افغان لوبغاړی ایمال خاموش د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
ایمال خاموش ما دولس کاله کېږي چې زه د پنکریشن دشته کې فعالیت کوم او اوس مربیم کلب لرم پر مکریان کې. خدا خو جنگونه دې تر شي مملکت خراب دی، تشویق مې خپل د ځان تشویق او خپل کلب ته تلای مخپل پدې مور په لار دې ماته ویلې بچې وطن خراب دی، مشکلات دی، فقط کار وکړه، د ورزش وخت نه دی، ورزش مکوه. حکم علاقه مندې چې ما درلو د زما فکر ډیر کار کوو، ما ول نه اول ځان ساتل دی، کله چې ستاسو ځان جوړ نیوي صحتمند نه اوسېږي کنه چې کول نور کار نه په خاطر مخکې وسه. نو هغه لپاره زما ډیر شوق علاقه مندې د ورزش سره ډیر زیات وو او ما کوشش کړې پنکریشان دشته تر اسم اول مې تکواندو رسته مخکې ورو بعد تکواندو نه پهلوانی ته لاړم، د پنکریشان راغې. پنکریشان یو مکمل ورزش دی، د نو ما مخه وګرځوله د پنکریشان رشته تر راغلم چې دولس کاله کېږي زه د پنکریشان رشته کې فعالیت کوم. نه ما داخلي مسابقې زیاتې کړې دي، د تکواندو رشته کې هم ډېرې مسابقې کړې دي او په پهلوانۍ کې هم مسابقې کړې دي او همدغسې اوس په پنکریشان کې تیم ملي کې څلور کاله تیم ملي کې مما او نور تر اوسه هم فعالیت لرم، خو اوس یو کال دوه کاله کېږي چې زه خپله مسابقې نه کوم او همغه خپل کلب کلبداري او نور اموزش ورکوم نور شاګردان ته. ما تقریبا سل دولس مسابقې په خپل تیم ملي کې او غیر تیم ملي کې دا مسابقې ما خپل کړې دي او اولیت مې لاس تر وړې دي. نو اوس د تمامه کوم یاد ورې وکړ چې زه یو کال دوه کال کېږي چې لږ درجه بل شوی ما او نور مصروف د کلب کلبداري ما نور لکان شاګردان چې هغه ته دا اموزش ورکوم او زه په خپل نشم کولای چې زه خپل فایت کوم. زه ورزش سره بغل کې فقط یو مرکه دوکان لرم د پرزفروشي، هغه کې لږ دره فعالیت کوم، د موټر د پرزې ځان شان دي دغه کار کوم. زه دا خاطره لرم که زه ورزشکار نه وای نو زه به یو موټر وم. زما پیغام دا دی چې داسې چې مکتب ته ځي، داسې چې کورسو ته ځي او دا چې نور کارو ته ښه کارو ته مثلا مخه کوي، زه وایم چې اولین بحث خپل دی کار باید ورزش ونی چې په دې چې ورزش ډیر یو مهم فعالیت، خصوصا د خراب شرایط کې مواد مخدر ډیر استفاده کیږي او مشکلات ډیر په افغانستان کې زیات دی. نو اول کوشش کی چې ورزش کی چې تر اوسه روغ صحت ولري او سره چې روغ صحت نه لري نو هغه نشي کولای چې هر کار خپل کارونه په سمه توګه مخته یوسي.
د پانکریشن افغان روزون کې ایمل خاموش ودرنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com